په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاین بونې ریم او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کې ورکړلی ویم. په خبرونه کې حال درکو. پېښو سر نږدې بډبېره کې د ترهګرۍ د تازه پېښې، په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو، او قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د سیمې نړۍ په اړه راپورونه او تبصرې هم لرو. خوړومبې ورزو انیسا اجمل ته چې د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. پېښور سره نږدې په بډابېره کې نن د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکوونکو پر ټیم برید شوی چې پکې 2 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مشر وایي نوموړي به له پلان سره سم د نومبر په 9 نیټه خپله دنده پرېږدي، او امکان دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره نن خبرې وکړي. اوسته خبرونو تفصیل. په خبر سره نږدې د بډبېرې په سلیمان خیل کلی کې نن د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکوونکو کارکوونکو پر ټیم برید شوی چې پکې 2 تنه وژل شوي دي. د بډبېرې تھانی ایس ایچ او ګران الله نن مشال لیډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د روغتیا کارکوونکو سره پولیسواله هم روانو چې په برید وشو. په دې پېښه کې 11 تنه جوبل شوي دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي. د دې پیښې ذمہواری لا تر دې دمه چا نه ده منلې. د پاکستان د ښار کراچۍ پولیس وایي نن سهار د دغه ښار په کورنګي سیمه کې له پولیسو سره د نښتې پر مهال 2 کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د وژل شوي کسان ډاکوان وو او د پولیسو په ځوابي کاروایي کې وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات هم دوام لري. د پولیس چارواکو په خبره د اتوار پر ورځ د ښار په پټان کالونی، بنارس، اورنګي ټاون او نورو سیمو کې د عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو 133 مشکوک کسان هم نیولي دي. د پاکستان د پوځ مشر وایي نوموړي به له پلان سره سم د نومبر په 9 نیټه له دندې ریټایر شي. جنرل اشفاق پرویز کیانی 6 کاله د پاکستان د پوځ د مشر په توګه دنده ترسره کوله. اشفاق کیانی د اتوار پر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي اوس د نورو وخت دی چې د یو رښتینی ډیموکراتیک، مستحکم او د پر امنه پاکستان جوړولو هڅې پر مخ یوسي. اشفاق کیانی په 2000 کال نومبر کې د پرویز مشرف پر ځای د پاکستان د پوځ مشر ټاکل شوی و. په 2010 کال کې پر دې څوکې د کار موده د 3 نورو کالونو لپاره زیاته کړل شوې وه. د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شمیر 23 ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمی رسول، د اقتصاد پخوانی وزیر اشرف غنی او د ولسمشر حامد کرزی رور قیوم کرزی هم د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي دي. زلمی رسول تیر ورځ د خپل نوم ثبتولو وروسته خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل
دا چې نن افغانستان بیلابیل سیاسي مشران خپلو بیلابیلو مفکورو او پلانونو سره د انتخاباتو کمیسیون ته راځي او غواړي د خلکو د رایو له لارې په سوله ییزه توګه په راتلونکې دوره کې د حکومت کولو اجازه او صلاحیت ترلاسه کړي، یو تاریخي تحول او بېنظیر مثبته لاسته راوړنه ده.
ویل کیږي چې د کاندیدانو په اړه لغور او د اعتراضونو له څېړنې وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیشن د نومبر په 14 نیټه د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدانو وروستۍ لیست اعلان کړي. د سوات ملاله یوسفزی د ګل پرس شروع کیدونکې د نوبل د سولې جایزې لپاره په نومول شوو کاندیدانو کې تر ټولو غوره ګڼل کیږي. د اوسلو د سولې د څېړنیز مرکز مشر کریسټین برګ هارپویکن وایي ملاله د دې جایزې لپاره تر نورو کاندیدانو مخکې ده. خبرونه د مشال ریډیو نوره. امکان دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د ګل پروس خبرې وکړي. دا دواړه مشران به د انډونیشیا په بالی ښار کې د ایشیا د اقتصادي همکارۍ د غونډې په سندو کې ملاقات وکړي. تمه څرګندېږي چې سرګی لاوروف او جان کیری به د شام د کیمیایي وسلو له منځه وړلو د اغه تړون په اړه چې تیره میاشت په دوی خبرې کړې وي بحث وکړي. دا دواړه مشران به د ایران او د هغې د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې کوي. د نړیوالو کیمیایي وسلو سیډونکو د شام د کیمیایي وسلو د ویجاړولو پروسه پیل کړي. د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان یوې ډلې پرون د دې پروسې څارنه کوله. د دې سازمان په یو اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه پروسه به سوروزی روانه وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیرونی د یو پریکړه لیک په منظوري سره د شام د کیمیایي وسلو د ذخیرو د له منځه وړلو غوښتنه وکړه. امنیت شورا په شام کې د سیاسي انتقال د یو پلان ملاتړ هم وکړ. لیبیا وای له واشنگتن څخه د اغه پوزي چاپی پاړه تفصيلات غوښتي دي چې په ترابلس کې د یو لیبیایي د نیولو لپاره تر سره کړی دا. د لیبیایي تن نسیح عبدالحامد الرقیا په 1998 کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا په سفارتخانو د بریدونو په جرم کې امریکایي چارواکو ته مطلوب و. په دې بریدونو کې 248 کسان وژل شوي وو. د اتوار پرست د لیبیا حکومت په یو اعلامیه کې هیله څرګنده کړه چې دا پیښه به له امریکا سره ستراتیژیکي ملګرتیا اروستي خبرداچ په مصر کې د امنیتي ځواکونو د لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوی دي. دا نښتې تر ډیره په قاهره کې شوی دي. په قاهره کې د سلویختو تنو د مړ کېدو خبرونه دي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو د محمد مرسي پلویان تحریر چوک ته د تلو نه منع کړی دي، چېرته چې د پوست د ملاتړ لرونکو حکومت د عرب او اسرائیل ترمنځ د جګړې سلویختمه کلیسا لمانځله. خبرونو پای
ابو نومه د مشالې د نوو ردو چې نه سجمن وړاندې کول په روانه خبرونه کې دغه راپور نو ورده شي. پیښور سره نږدې د پولیسو په ګاډي په ترهګر برید کې دوه کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر زخمیان دي.
ټوټل تیره کسان په دې سوزه کې پیکپ کې ناست وو. دا غون د دې شکار شوي دې ته باندې ډایرکټ نو شتله راغله چې دوه کسان شهیدان دي او باقی زخمیان
دي. د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي د نور هیواد په شان دی په قبایلي سیمو کې هم بلدیاتي انتخابات وکړي.
قبائل ځان ته ځنه دي کنه چې نور پاکستان کې په نورو ژبو کې انتخابات کیږي بلدیاتي. قبائل هم د پاکستان حصه ده، په هغې کې خامخا بلدیاتي انتخابات.
د ترهګرۍ پر ضد پوځي عملیات دا وخت څومره ځواکونه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ځای په ځای کړی شوي دي؟
فوج خو د ملکن ډیویژن کې چې دی نو دا یو ډیویژن نه زیات دی، یو لک هغې نه زیات فوج په فاټه کې ډیپلوئډ دی.
د سیمې نړۍ نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راز زموږ ډومبی راپور ته پیښور سره نږدې بډه بیره کې د پولیسو په ګاډي بمی برید په نتیجه کې د یو پولیس په ګډون دوه کسان وژل شوي او نور یولس ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دغه پولیسان د پولیو د ټیم د حفاظت لپاره مقرر کړي شوي وو. د پیښې په اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
نن سهار پیښور سره نږدې بډبیره سیمه کې د سړک غاړې ریموټ کنټرول بمی چودنه شوه چې پکې د پولیسو په وینا د یو پولیس والا په شمول دوه کسان مړه او د امن لخکر غړو په شمول یولس نور کسان ژوبل شوي دي. د بډبیره تانې د پولیسو مشر اس اچ او ګرانولا مشال لیډو ته ویل چې د دغه چودنې پولیس ګاډې پنخو او کله چې د پولیس ګاډې دغه سیمې ته ورسېده ودرېده نو دا چودنه وشوه.
ګاډي ټارګټ کړی دی چې نو څوک نشته، دوه پکې امن والا دي، د یو نازګل نه مره د بل ځان مره، دا امن لشکر مشران دا پکې دواړه زخمیان دي. ټوټل 13 کسان په دې سوزه کې پیکپ کې ناست وو. دا غون د دې شکار شوي دی ته باندې ډایرکټ نو شتله راغله چې دوه کسان شهیدان دي او باقی زخمیان دي. موږ علاقه دا دی او دا ځان کړی دی او دی چې یو بل پروت و هغه بلاسک اوستایی یا نور هم ګورو کې چاپېره.
دا بډبیر تانه مشر اس اچ او ګرانولا مشال ایډو ته دا هم ویل چې دغه پولیس اهلکار د پولیو ساسکي ورکونکو عملی سره په ډیوټي وو او دی په ملک دین خیل ګړ منی خیل سیمه کې د صحت مرکز یا بی اچ او ته ورغلل او کله چې دغه بی اچ او ته ورسیدل ګاډ ودرېد نو دا چودنه وشوه.
زمونږ د بډبیر تانه مورور ساجد خان سي ساجد پښوزه کې پک اپ کې 12 کسان ځان سره راکینو او دی د ګړې منی خیل کې بی اچ او را دیته د ټیم د پاره نه پیراوسته او دغه دې چې څنګه دې د بي چې مخه ته فاروق د پاشا بریک واغښ نو دې کې شي تر په ټول پټي دي د کارکوندو پوله و پاري کې په شکو کو ريموت پروت او هغه
یادونه وړ ده چې د پولیسو چارواکو وینا وه چې بیګا د شپې راسې دوی په بډبې رسیمه کې د بم ډسپوزل سکواډ یا د بمونو ناکاره کولو عملیه لګیا کړې ده او اوس هم د 14 د ځای څخه یو بل بم ناکاره کړی شو. دوی وایي چې سیمه دوی خپل ورخه کې اغستره او ټول ځای کې لټون عملیات هم شروع کړی شوي دي. بلخو په پیښه کې ژوبل تنان د طبي امداد لپاره د پیښور لیډ ریډینګ هسپتال ته وړل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
بډبیره کې د پولیسو په ګاډي بمی برید، د دغه برید په نتیجه کې د زخمی شوو کسانو سره زموږ همکار خالد خان خبرې کړې دي. هغه د دغه برید او د دغه نروستو د صورت حال د سترګو لیدلې حال بیانې.
آسف الله نوم دی، دا پیکیوار نوی دغه راوتی کنه، دغه کې مونږ غوښتو نو بم خلاص شو چې لاړو ازه تکلی ته ورسېدو ګاډي نه کوزیدو. کوئی خبر تو رکھی کہ بم پھیلا نو کا صحیح صاحب دیکھا چلتا خوشم نو بم خلاش تقریباً 15 کسان تو رکھی کی تانی مرزا ہوا مال اخ پخو گرا
دس سرور دے
جی جی پولیس کو میرا رضاکار کی دی مونگ ای دے دیا خون آباد کلی خلق ہوئی پولیو کتریوشی نو خا خبر آدھا او پتہ نہیں دا کم مخلوق دی جدی نہ پری ا ددی سدے باب دی حکومت کی
اساس خبرو نے زبان مخ کی مدد شی
مخ کی دور دی مخ کی پولیو ڈے باندې پی ڈز شی فائرنگ شی وے ائی کی خدای بچ کو اوس پی دا بلاسٹ شروع د دنم زی ور خان دے پلان میں عبد الباقی دی خون آباد نمبر 4 کی سی پولیس قومی رضا کار
جی زما رکیت خان نوں دی او من دی پولیو ور سر قومی رضا کار کی من نغنا تانی نہ روان شو بڑا دے کی جس سنگ دا تو رسی بی چیو تا گاڑی نہ سنگ کو شو بس ما دم بس بلاسٹ شو زبا کے بچے میں اوکس پکے بل بچے نور مرزا پکے وفات تھے اور وہ مر گئے ٹول زخمی ہیں
جی تاسو نے سے معاوضہ رکھی جا پیسے
جی دی منت 800 روپے رس ہوئی خواہ کے وسر چوکے مو ای چرر سے دن نو بیا
تو دم مخ کے دا سے دڑکی سے دم کیا نہیں ہوئی چیرہ دم مخ کے ویدا
نہ جی منت ہو سنو ہو سنو خبر دا دوے کی برتیا نہیں ہوئی پولیس لائن کی منگلاڑ کو ڈاری کے بڑے بیر تو لے گئے
جاوید خان رضا کر گیو جی بس لگی ہو گلا شو بھی کہ بیا من پزن نہیں پوچھو جی مخ کے نصدم کی وہ کیوں کھنو او چل تو رسی پولنگ سٹیشن تو رسی جی ہل لگی ہو گلا شو
نور مل گری دی زخمیان شو
نور نور کسان می یوم روڈ دے او نور مر گری می تقریبا 12 کسان 14 کسان نو ٹوٹل دو کسان پگی دا دی کنے جی
تو واج درونو دے دما کی
دی کھدس درونو جی وګونه کې موسم څنګه لري سده څه خاص نورم ګاډي نه څنګه کوشي وکړو دا یو
څه یې کم لري مطلب کوم
سلیمان خېلو
هسپتال سره
هسپتال سره پولیس سټېشن سو پولیو والا
حل دې بیا چا راو
زه خو بیا څه ځکه کې چا راو کې جوړو مزان نه نیم خبر شوې
بډه بیره کې د بمی برید په نتیجه کې د زخمی شوی خلکو خبره تاسو ورې دي چې زمونږ د همکار خالد خان سره خبرې کوي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
بل راپور تا د پاکستان د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د فوز د مشر په توګه د واک مودا په نومبر کې ختميږي. په دغه اړه باندې مې په اسلام آباد کې د خپل همکار ریاض ګل سره خبرې کړې دي. هغه موږ سره سداسې معلومات شریک کړل.
کله چې دا گنگوسی کې دې چیرې غړي هغه لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې یا خو په دفاع کې ولا بل سلوي او د ورګل شي بیا دا خبره مې چې د امریکا سفیر ورسره ورسره د جوائنټ چیف اف سټاف کمیټې د چیرمن مودا هم ختم شو نو دا سه هم گنگوسی وچ کې دي چې اشفاق کیانی هغه ته دا د ورګل شي خو دا سه هم ویل کېدل چیرې دوي چې دغه کم چوکې دا یا دغه چې کم عہده دا دا باید چې بیا د واک هم ولري چې اختیارات هم سری د هغه رستو بیگا کم چې د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څنګه دا آی ایس پی آر کم وپانه د پاره باندې د پوزي مشر اشفاق پرویز کیانی دا خبر راغی چې د دوه مودې چې کم دنو هغه په یو کم 13 نومبر هغه ختميږي او د هغه رستو بده د دغه کار نه لاس پسر شي نه ریټایر بشي او خپل مودې ختمې دوه چې کم د بیا دا خبرین کړي چې دی غواړي چې دی نور اضافه وشنو د دوه نه وا چې شپک کالا د یو عظیم قوم او د یو عظیم فوج دا غي مشوري وکړه او زه ډیر زیات مننه کوم د خپل اولس د خپل سیاسي مشورواله او د فوج چې هغه ورسره په هر وخت کې ولاړو او دغه شانتي چې کم د دموډوانو هغه سرته ورسېده د دا هم وی چیرې وسلوال ځوکونه چې کم دینو هغه په ملک کې د جمهوریت عمل استحکام غواړي او اوسه پورې چې مطلب کم حالات تیر شنو په دې تیر شپږو یا پنځمو کالو کې د جمهوریت جړلې هغه په کلکېدو دي نو دغه وجه ده چې دین مطلب کله راتلونکي کې بیا نور څه خبره کیږي یا د بلې عہدې یا دلس د واک یا د کار ورکولو هغه خبره به رسته کیږي خو اوس چې کم یو کم دیر شم نومبر راشي په دې باندې د مود ختميږي نو دغه شانتي د به د خپل چوکې نه لري شو څنګه چې تاسو ته مو وی جان چیف اف سټاف کمیټې چیرمن چې کم دینو هغه هم دغه مود هم نن ختميږي نو هغه به هم ورسره دغه شانتي خپل عہده پریدي
لا اسلام آباد ریاض مساخیل چې راپور راکو سرزو کراچی ته چرته چې پولیس وایي د خار بلابلو برخو کې د لټون عملیات دوام لري او په تازه عملیاتو کې امنیتي ځواکونو یو سل درې دېرش مشکوک کسان نیولې دي. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
دا د لټون کوم عملیات چې دي د پریکړه د ستمبر په نیټه یعنی تقریبا یو میاش مخکې ته د پاتې یو میاش مخکې شوی و. د هغې نه وروسته د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د لټون عملیات چې دي هغه په مسلسله توګه باندې روان دي. بېګا شپه او پرون ورځ هم دغه عملیات روان وو او په دې کې د کراچۍ ښار په بنارس پټان کالونۍ شاید ټاون اورنګي ټاون په دې مختلفو علاقو کې پولیس چارواکي وایي او رینجر چارواکي چې دی دغلته عملیات کړي دي او یو سل درې دېرش کسان یې نیولي دي. دوی وایي چې دا مشکوک کسان دي. دوی به دا پلټونو دپاره مختلفو ځایونو ته وړي د کوم پلټنې ځایونه چې دي او د هغې نه وروسته په دې کې ګوري چې کوم کسان مجرمان وي یا د هغې نه څه ثبوتونه دی ترلاسه کړي نو هغوی نیسي او کوم چې کسان وي هغه بیا د هغې نه وروسته پرېږدي. د امنیت کومه وجه چې ده د کوم وخت نه چې په کراچۍ ښار کې د لټون د عملیات شروع شوي دي د هغې نه وروسته د عملیات د امنیت کومه وجه چې ده هغه تقریبا ښه شوې ده خو بیا هم دومره نه ده ښه شوې لکه څومره چې په کار وي. لکه مخکې به په کراچۍ ښار کې د روزانه په بنیاد باندې د لسو نه تر پنځه لسو پورې مړي کېدل ګن شاډ وو لکه په ټوپکو به وژل کېدل. اوس دغه کچې چې دا راکمه شوې ده کله دوه کسان وژل کېږي کله درې وژل کېږي. تر ډېره حده پورې په کراچۍ ښار کې امن راغلی دی او تر ډېره حده پورې حالات چې دي هغه ښه شوي دي.
ظفر کریمی چې د کراچۍ نه حال راکو او اوس یو بل راپور د تیرو لسو کالو راهیسې په ملکنډ او د پاکستان په قبایلي سیمو کې دا پاکستانی فوز دستې زې په ذکر شوی دا چې د دوی شمیره سمره دا وایا د غسیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد فوزي عملیات ګټور ثابت شوی دی او کنه په دغه اړه زموږ د همکار مجید بابر راپور.
د پاکستان په قبایلي سیمو او ملکنډ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د فوزي عملیاتو په مخه د دغه هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل د پاکستانی فوز دستې ځای پر ځای کړل شوی دي. دغه سیمو ته د فوز لیږلو پریکړه پخوانی فوزي ولسمشر پرویز مشرف په 2003 کال کې کړې وه. دا چې دا مهال په یادو شو سیمو کې د پاکستانی فوز څومره سرتیر ځای پر ځای دي. پخوانی وزیر داخله آفتاب شیرپور د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې
فوج خو د ملکنډ ډیویژن کې دی نو دا یو ډیویژن نه زیات دی
پاکستان د فوج د مطبوعاتو د ادارې آئی ایس پی آر د یو ویاند لیفټیننټ کرنل عابد علی عسکری نمو چې کله د 2001 کال راهیسې په ملکنډ او قبایلي سیمو کې د لویو وړو پوځي عملیاتو د شمیرې پوښتنه وکړه نو هغه په دې اړه د سوالو نه ډډه وکړه. خو د راپورونو له مخې ته دا مهال په یادو شو سیمو کې د وسلوالو پر ضد 15 لوی او د 22 نه زیات واړه پوځي عملیات ترسره شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه پوځي عملیاتو د امن بشپړه کولو په لړ کې کوم مثبت رول لوبولی دی او کنه؟ په اسلام آباد کې خبریال حامد میر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې
ګراوند ریالټی یہ ہے کہ کسی حد تک باجوڑ میں تو
ځمکني حقایق دا دي چې په باجوړ قبایلی سیمه کې د پوز د موجودګۍ له وجې سناسه د حکومت واکمنی شتون لري. خو کوم شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، بومندو، د خیبر قبایلی سیمه ډیرو علاقو کې او اورګزو قبایلی سیمه کې وګورو هلته بیا د حکومت واکمنی بالکل نشته. مونږ خو د تیرو لسو کالو نه پوځي عملیات وینو، خو که تیرو لسو کالو کې په دې عملیاتو کې د پوځي سرتیرو قربانیو ته وګورو، په دې عملیاتو کې چې څومره د پاکستان پیسې خرج شوې ده، ولس څومره قربانۍ ورکړې دي، نو د هغې په مقابله کې د دې عملیاتو ګټې ډېرې کمې دي.
تیرونی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد به یوه جامع تګلاره ډېره زر عملي شي. د نواز شریف دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د سیاسي ګوندونو مشران وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو او د قبایلي سیمو نه د پوسټ د ستنولو غوښتنه هم کوي. د نواز شریف د امنیت په اړه سلاکار سرتاج عزیز نه مې وپوښتل چې د ترهګرۍ په اړه وزیر اعظم ولې په بیړني بیان ورکولو مجبور شو. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په بیا بیا د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دی د قبایلي سیمونه پوس واپس کړی شي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک د کورنو چارو او امنیت په اړه سلاکار یاسین خلیل نه مې وپوښتل چې که د فوج واپسۍ سره امن راتلی شي، نو بیا دوی ولې د ملکنډ نه فوج دستې نشتنوي؟ په ملکنډ او قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله په لکونو کورنۍ بې کوره شوي او په زرګونو ولسي وګړي وژل شوي دي، خو تر دا مهال یادو شو سیمو کې د امنیت وضع ښه نه ده.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
لکه مروت او خوش اسیم کې د خلک وای د ډینګي ماشینه 15 کسان متاثر شوي دي، چې دوه پکې د درملنې لپاره د پېښور لوی روغتون تړل شوی دی. دی وای د سیمی روغتونونو کې هیڅ سہولتونه نشته چې د علاج وکړي شي. د مشال همکار په دغه اړه راپور راکړي.
د ځایي خلکو او سیمه ډاکټرانو په وینا ضلع لکی مروت، بخمل او خوشا کې د ډنګي ماشي له کابله 15 کسان متاثره شوي، چې دوه پکې پېښور ته د درملنې لپاره وړل شوي او درې نور لږ متاثره په سیمه کې د علاج لاندې دي. د لکی مروت بخمل اوسیدونکي میرا جان شاه چې میرمن یې د ډنګي په تبه اخته شوې، د پېښور په شیرپا او روغتون کې د علاج لاندې دي. وای غریبا زمیندار دے چې په قرضای پیسې اخستے او سیما کې د علاج ورته هیڅ سہولت نه وو.
موږ خو شه پاتې چې داخلي وو اسمه شپتا ولا سسو اقرار وکړه قرض مو رخصت ده لکلي نه اوس په دغه باندې چې دا بیا بیا قرض او تخلو څه وکړو اوس چې بیماری خدای در وړي خو څه څه خو به کوي دغه لکه استپال ته موږ ایواش پاور غلی عمر جان سیتا
دسیمه یو شخصی ڈاکٹر انام اللہ مشال ریڈیو تاوے دو کسان یې پکلی کې او درې نور په خوښا کې متاثر دي او دسیمه په روغتون کې نه ډاکټران او نه کم سہولتونه موجود دي.
څنګه نو دو کسان د موږ خاص په کلی کې شکایت شوی دي او هغه اوس په خای د ټیچینګ هاسپټل کې شاو چې داخل وي او درې څلور کسان نور هغه نه متاثر شوی دي. نور خلکو چې ډیر خوف او فائدہ د ټول علاقې چې ټول عام خلک ډیر په خوف چې مبتلا دي، حکومت له
کلامو چې په دې اړه د لکی مروت زیلی روغتون مشر غفار خان نو پوښتل، نو دوی وویل د ډنګي مخنیوي لپاره یې پوره تیاری کړې او ټوله سیمه کې یې سپرے کړې دي چې اوس د خطرې هیڅ خبره نشته. دوی دا هم وویل په سیمه کې په زیات شمیر کې د خلکو د وینې نمونې هم اخستې دي. دسیمه اوسه دونکو په خلکو کې یرا خوره شوه او صحت محکمه نه غوښتنه کوي چې په روغتونونو کې سہولتونو برابر اولو سرا سرا پا سیما که دماشو خلاف سپری وکڑی چه در دنگی خوردو مخوانی سی.
مشال ریڈیو خپرونه پردی زی پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی؟
یار نن پکار کیوم د مشال ریڈیو خپرونه رانه تیر شو.
نو دی که د خپکی دو سه خبره ده وسی واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خپرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال رادیو په وی پاڼه کې کولی شي نورې تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
په افغانستان کې د ولسمشریزو او ولایتي ټاکنو لپاره خلک په ډېره لیوالتیا سره د نوم لیکلي مرکزونو ته ورځي او کارتون اخلي. د جلال آباد ښار سیکانو او هندوانو هم نوم لیکنه کوي او غواړي چې په راتلونکو ټاکنو کې خپل رائے استعمال کړي. په دغه اړه د باز محمد عابد راپور.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نوم لیکنې په مرکزونو کې پر مسلمانانو سربیره هندوانو او سکانو هم تر سترګو کېږي چې نوم لیکنه کوي او په راتلونکي ولسمشریزو او ولایتي ټاکنو کې د ګډون په خاطر کارتونه ترلاسه کوي. یو تنسیک چې د جلال آباد ښار د نوم لیکنې یو مرکز ته د کارت اخیستلو لپاره ورغلی و، مشال راډیو ته وویل چې د یو داسې مشر د ټاکلو په نیت کار تخلي چې افغانستان ته سوکالی راولي.
زمانو اقبال سنگھ دے انتخابات کے ونڈا غسل ٹور افغانان فرض دے چوکی شدہ میراث نے دے داد خلق بخوا خبانے دا چوکی ملاوی گی نو منگ مغاڑو چی اخفل ونڈا انتخابات کے واخلو او دے اخفل دے ایندے دے پارا دے افغانستان دے آبادی او دے سولے دے پارا واخز منگ رونا چی مرور دی آغا دے پخرین دے پارا انتخابات دے شولا را دا چی خ خلق کی اٹھا کو دے گران وطن افغانستان دے پارا دے خدمت جوگا و گرزی او خ خدمت کی.
دے سکھ مذہب سره تعلق لرون کی یو میرمن ہم ورتہ نظر لری او وای
ما نو منکور دے جلال آباد کې شي او مون کارتون اخیسته دل د خزر غری وخت وخت کارتون وخت او ټول کارتون لرو هم دل د کارتون اخیسته در سال تر غری.
په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د عامه پوهاوی مسول روح الله مومند وای چې اوس د خلکو د اسانتیا لپاره په مرکزونو سربیره د نوم لیکنې ګرځنده ټیمونه هم په کار ګمارلې شوی چې له امله یې د نوم لیکنې کچه لوړه شوې ده.
په ننګرهار ولایت کې اهلي هنود هم اوسېږي چې زیاتره نوم لیکنه کړې ده، لکه د اول نه نوم لیکنه ضعیفه وه اوس ډېره ښه شوې ده او د خلکو د تقاضاو په اساس باندې چې زموږ مبلغونو غونډې کړې دي د سایار ټیمونو غوښتنه کړې وه او اوس په ننګرهار ولایت کې ټیمونه هم سایر شو.
په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د مرکز په ګډون د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي تر څنګ د نوم لیکنې دفترونه پرانستي چې خلک په ډېره علاقمندۍ سره د نوم لیکنې دفترونو ته ورځي او په ټاکنو کې د ګډون لپاره کارتونه ترلاسه کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې د 1993 لمریز کال د وري میاشتې پر 14 نیټه ترسره شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارت یو ډالې
تی خبر گلابا
دغ لڑے با دوام لری خدا خبرونه با استاسو پا جونده بناوره اس پا پکی ده همت ناکو جینکو ده کامیابو خبره هم کو
زما خواهش داده چی ما لط دیر سم زکڑا کرده ده آغا زال تکی پلو فلگو سر آغا شریک کم
سروی تاسو ده نه پروز دمازیگر پسلور نیمه بجه او د خالی پورس د ماسپخین پدرینی می بجے اور دل مہیرغه
اور دن کو د مشال ریڈیو خبرونه تاسو د مشال ریڈیو ڈاٹ کام لو وسیله باندې هم اور دیشه اتل تاسو زمو ویډیوز او تصویرونه کته شیخ پله مشورې پر خو دیشه مون بحث کو چې تاسو د مشورو پرنا کې خپل پروګرامونه ترتیب ورکو درنګ شه بلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکې دي. نانی سجمن له مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته ته د سیمې ورنۍ نه راپورونه او تفسیر وړاندې کوو.
پیښور سره نږدې د بډابیرې په سلیمان خیل کلي کې نن د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکوونکو پر ټیم برید شوی چې پکې دوه تنه وژل شوي دي. د بډابیرې تھانې سې چو ګران الله نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پولیو د ناروغۍ پر ضد روغتیا کارکوونکو سره پولیس والا هم روانو چې په برید وشو. د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وایي نن سهار د داخار په کورنګي سیمه کې له پولیسو سره د نښتې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې وژل شوي کسان ډاکوانو او د پولیسو په ځوابي کاروایي کې وژل شوي دي. د پاکستان د پوسټ مشر وایي نوموړي به له پلان سره سم د نومبر په 18مه نیټه له دندې ریټایر شي. جنرال اشفاق پرویز کیانی شپږ کاله د پاکستان د پوسټ د مشر په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شمیر اتیش ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو پوخانی وزیر زلمی رسول، د اقتصاد پوخانی وزیر اشرف غنی او ولسمشر کرزی رور قیوم کرزی هم د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړی دي. امکان دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به خپل روسی سیال سرګی لاروف سره نن خبرې وکړي او د ایران او د شام په اړه بحث وکړي. او د نړیوالو کیمیایي وسلو سیډونکو د شام د کیمیایي وسلو د ویجاړولو پروسه پیل کړي. د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان یوې ډلې پرون د دې پروسه څارنه کوله.
مهم خبر مورده او سرزو اسلام آباد ته چدر زموږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتري او تاسو لپاره ترې مهم ټکي راټول کړي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان خارجه سکرتر جلیل عباس جیلانی د خالی په ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې نیویارک کې د نواز شریف او منموهن سنگ ترمنځ ملاقات په موقع په بلوچستان کې د هندي مداخلت ثبوتونه پاکستان لخوا هند ته ورکړی شو. ادارې لیکي چې بلوچستان کې د هند مداخلت خبره څه نوې نه ده. د پرویز مشرف د دور نه خبره کیږي چې افغانستان کې د هند قونسلخانه پاکستان په ضد ترهګرۍ لپاره استعمالیږي. او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا جیلانی د مصر په شرم الشیخ ښار کې د هند وزیر اعظم منموهن سنگ سره ملاقات پر مهال بلوچستان کې د هندي مداخلت مسله را اوچته کړې وه او ثبوتونه یې هم ورکړي وو. او په دغه مهال منموهن سنگ د معاملې جایزه اخستو وعده هم کړې وه. ادارې لیکي چې بلوچستان کې د هندي مداخلت شکایت د پاکستان د اولس په ذهنونو کې په مشرقي پاکستان کې د هندي مداخلت یادونه تازه کولو سبب جوړېدای شي. نو دواړو ملکونو لپاره کار ده چې خپل معاملات صحیح کړي او اخلاص سره د خبرو اترو لار خپل کړي. او دا حقیقت هم دی چې مذاکرات نه په غیر دواړو ملکونو سره بل کوم لار نشته. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې دواړو ملکونه په یو بل تورونه لګوي خو دې تورونه د دواړو ملکونو ترمنځ معاملات نور هم خرابيږي. نو پاکستان او هند له پکار دي چې خپل منځي تعلقات ښه کول لپاره د مذاکراتو لار خپل کړي. ادارې لیکي چې د هر څه باوجود هند خپل ضد په حدود ته تیار نه دی. نو پاکستان خو په بلوچستان کې د هندي مداخلت ثبوتونه د هند وزیر اعظم ته ورکړل. نو د نړیوالې ورورولۍ هم داسې مواري جوړیږي چې د پاکستان د موقف حمایت وکړي او د ثبوتونو ورستو په پاکستان د بی بنیاد تورون لګولو لړۍ بندیدل پکار دي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې یو سل بیا په لوډ شیډنګ کې اضافه وشوه او د خارونو په نسبت په کلیوالو سیمو کې د لوډ شیډنګ دورانیا نور هم زیاته شوې ده. ادارې مخکې لیکي چې د حکومت لو څلور میاشتې وشوې او د ګوند مشرانو په ټول ټاکنو کې د لوډ شیډنګ او توانایي په بحران په جلسو کې به تقریرونه کول چې درې میاشتې کې به د لوډ شیډنګ مسله ختم کړي. خو داسې ښکاري چې پالیسی جوړونکو نه په حساب کتاب کې غلطي وشوه. ادارې وایي چې د بجلی د کموالي له وجې کارخانې، فیکټریانې او واړه صنعتونه او کاروبارونه د بندېدو له وجې په لکونو مزدوران بیروزګاره شوي دي. نوې حکومت راتلو سره دا امید پیدا شوی و چې د توانایي په بحران به قابو وموندي شي خو مسله لا تر اوسه هم هغسې دا. ادارې په اخیر کې لیکي چې حکومت له بازار تر زره د توانایي په بحران قابو موندل وی او تر څو پورې چې د دې مسلې حل راونوزی نو په یو شوبه کې هم ترقی ممکنه نه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډان ورځپاڼې په اداریا کې راغلي که څه هم د پاکستان سیاسي مشران طالبانو ته په واضحه توګه نه خویل شي او نه بد، خو دې لړکې تحریک طالبان په خپل دغه مشکل اسانوي. لکه چې په دې ورستیو کې د طالبانو ویان شاهد الله شاهد بی بی سی ته ویلي، دوی د پیښور په چرچ حمله نه ده کړې خو چې هر چا کړې ده د شریعت مطابق کار یې کړی دی.
دا راز واضح کیږي چې طالبان څه ډول شریعت غواړي او هغه به د هیواد کې څنګه ممکن شي. ډان ورځپاڼه وایي د تحریک طالبان د ورستۍ وینا په رڼا کې دا خبره واضح کیږي چې وسلوال د بیګنا او عامو خلکو د وجنې او د تشدد مخالفت نه کوي، بلکې د ځینې دلایلو په رڼا کې دغه کار ته جایز وایي. نو د مذاکراتو حمایتي خلکونه دا پوښتنه پکار ده چې آیا وسلوال به د امن لپاره د تشدد د لارې نه واوړي؟ بلخوا د فرانس خبری ایجنسی افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د امیدوارانو یو لنډه پیژندګلوي کوي. اولنی امیدوار عبدالله عبدالله د شمالي اتحاد د پخوانی مشر احمد شاه مسعود نږدې ملګری پاتې شوی. نوموړی د طالبانو د واکمنۍ نه وړاندې د برهان الدین ربانی په کابینه کې هم پاتې شوی. داراز د حامد کرزي په حکومت کې وزیر خارجه پاتې شوی. عبدالله د سترګو ډاکټر دی او ښه پروانۍ سره انګریزي وایي. د نوموړي مور تاجکه او پلار یې د کندهار پښتون دی. بل ولسمشریز امیدوار قیوم کرزی د حامد کرزی مشر ورور دی. د ډیر وخت راهیسې په امریکا کې خپل کاروبار کوي. د امریکا نه یې اعلی تعلیم کړی دی. نوموړی په تیر وخت کې د پارلیمان غړی هم پاتې شوی دی. اشرف غنی هم ولسمشریز انتخاباتو کې امیدوار دی. د امریکا نه یې اعلی تعلیم کړی دی. په دنیا کې منلی شوی دانشور دی. نوموړي په نړیوال بینک کې کار کړی دی. اشرف غنی د حامد کرزي په کابینه کې وزیر خزانه هم پاتې شوی. بل امیدوار زلمی رسول ولسمشریز انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره د وزیر خارجه د چوکۍ نه استعفا ورکړه. د حامد کرزي نږدې تعلقدار ګڼل کیږي. نوموړی ډاکټر دی او د پخوانی باچا ظاهر شاه شخصي ډاکټر هم پاتې شوی. زلمی رسول واده نه دی کړی او دری، فرانسوي، ایټالوي او عربي ژبې ښه په روانۍ سره ویلی شي. اے ایف پی د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د پنځم امیدوار عبدالرسول سیاف په اړه لیکي چې نوموړی دینی عالم دی او په تیرو وختونو کې جنگ سالار پاتې شوی دی، چې په اړه یې نړیوالې ادارې یو شمېر اندېښنې لري. د عبدالرسول سیاف په اړه ویل کیږي چې د اسامه بن لادن سره یې سخت اختلافات تیر شوي، خو په 2002 کال کې په توره بوره د امریکایي بمبارۍ په وخت یې اسامه بن لادن د دغه ځای نه ژوندی هم ایستلی و.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
دان رسپانه لیکي د قانون نافذ کوونکو ادارو پر وړاندې ټول پاکستان کې د سړکونو په غاړه د وسلوالو لیکنې او خپرونې خرڅېږي. د دې سربیره تر هغه انټرنیټ، اف ایم ریډیو ګانې، سی ډي ان او ډي وی ډیز هم په پراخ کچه د خپل پیغام رسولو لپاره کاروي. په دغه اړه د دغه لیکنې مهم ټکي اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي ترهګري د پاکستان لپاره لوی خطر دی، خو د خطر تر ټولو مهمه برخه چې پاکستاني ریاست او ټولنې له پامه غورځولې هغه د وسلوالو ډلو رسنۍ یا میډیا ده. د قانون نافذ کوونکو ادارو پر وړاندې ټول پاکستان کې د سړکونو په غاړه د وسلوالو لیکنې او خبرونې خرڅېږي. د دې سربیره ترهګر انټرنیټ، اف ایم ریډیو ګانې، سی ډي ان او ډي وی ډیز هم په پراخه کچه د خپل پیغام رسولو لپاره کاروي. که څه هم د رابطو دا وسیلې تر ټولو زیاتې موثر دي او د دې له لارې هغه خلکو ته هم پیغام رسېدی شي چې زیات تعلیم یافته نه وي، خو د دې باوجود وسلوال زیاتره په اخبارونو او مجلو تکیه کوي. هغه وسلوال ډلې چې په مستقیم ډول خپلې لیکنې او خبرونې چاپوي په هغو کې افغاني طالبان، پاکستاني طالبان، کشمیری جهادي ډلې او نورې فرقې ایزه وسلوال ډلې شامل دي. د دوی د اداریو یا ایډیټوریل پالیسی لزنو هغه خاص نظریو تابعږي چې د پوز لخوا را پروتکل شوې دي. په اسلام آباد کې د یوې څېړنیز ادارې د تحقیق لمخې په پاکستان کې د محل تر 500 زیات د وسلوالو مجلې یا اخبارونه خپریږي چې په یو اونۍ کې له 2000 څخه تر 6000 پورې شمیر کې خرڅېږي. له دې پرته وسلوال ډلې مرکزی میډیا ته هم د رسیدو هڅه کوي او پرې خپل اثر اچوي. که څه هم پاکستان کې د وسلوالو میډیا د افغان شوروي جګړې دوران پرمختګ وکړو، خو باید چې دا خبره ومنل شي چې اوس د اروپاکو میډیا ډیره پراخه ده. که څه هم آزاد خیال اسلامي میډیا شته، خو د دې لوستونکي او کتونکي ډیر محدود دي او په دې کې زیاتره مذهبي عالمان، خبریالان او لیکوالان دي. خو د دې برعکس هغه اسلامي لیکنې چې د ځینو مذهبي ادارو، مدرسو او فرقه ییزو ډلو لخوا خپریږي، نو په هغه کې زیاتره له تنګ نظرۍ کار اخیستل شوی وي، چې له وجې نه یوازې د سمو او جدي عالمانو لیکنې خرابې شي او د ترهګرو د نظریو د پروپاګنډې په لړ کې لوی رول ولوبوي، بلکې د اردو ژبې مرکزی میډیا ته هم زیان رسوي. د مقالې په اخره کې راغلی دی که د پاکستان میډیا په سمه توګه ترتیب نه کړی شوه، نو کېدای شي چې وسلوال د خپل سوچ خلک په دې کې ورداخل کړي، او دا ستراتیجي په تیر وختونو کې جماعت اسلامي هم کارولې وه. بلدا هم کېدای شي چې وسلوال د پاکستاني میډیا برعکس خپل ځانګړې میډیا ترتیب کړي. مخالفون کې زیاتوي چې په پاکستان کې وسلوال طالبان د میډیا په برخه کې د جماعت اسلامي په نقش قدم روان دي، او هدف یې راتلونکي نسلونه دي.
اسرائیل مومن راپور ته سره دور دن کو سرزو خیبر ایجنسی ده چې خلک وایي په دغه سیمه کې کم سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو لزول دي، پاغي تر دې د ماده بیا جوړولو کار نه دی پیل شوی. دی وایي چې د سکولونو دوران دوه لوجه د غسیمې د تعلیم شر ډیر خطه تلې ده، او زده کوونکي د تعلیم حاصلولو نه به برخې دي. په دغه اړه د سیمینا زموږ همکار نور تفصیل په خپل راپور کې راکړي.
د خیبر جنسې د تعلیم محکمې په وینا تر اوسه په دې سیمه کې خواوشا 15 پیته سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولې دي، چې دې سره د دغه سیمې د تعلیم په شر ډیر اثر پرې وتلی دی. د خیبر خلک وای چې باید اوس ورته دغه سکولونه بیرته جوړ کړی شي. دوی وای چې د سکولونو د ورانېدو له وجې د دوی زده کوونکي اوس د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، او د تعلیم حاصلولو نه بے برخې دي. په دې حکله د خیبر سیمې یو تن غنی اکبر مشال ریډیو ته وایي:
موږ زه سره چروازه کې سکول دی، هغه سکول چې اوران شوی څلور کاله شي، او اوسه پورې حکومت هیڅ قسم توجه نه ورنکړه. نو جوړ شو حکومت موږ سره وعده کړی چې موږ د سکولونو چې د فورن جوړو، خو حکومت اوسه پورې هیڅ اقدامات نه کړل. موږ خدا وس نشته چې لاړو پرایویټ سکولو کې خپل بچو وجو، موږ بچی قرار په کورو باندې ناستی. موږ حکومت د دولت مطالبه کوو، پر زور مطالبه کوو چې فورن موږ سکولونو باندې کار شروع کړی شي، موږ سکولونه بیرته جوړ کړی شي.
او د خیبر زخخیلو سیمې د یوران شوی پرایمری سکول استاد حیات الله وای چې اوس دوی سره په دې سکول کې هیڅ اسانتیاوی نشته.
نه موږ سره اوس کمرې شته، نه سره بلیک بورډ شته، او نه لیټرین سهولت شته، نه موږ ته د اوبو سهولت شته. ماشومان په ځمکو ناستی، سکول حالت ډیر خراب دی، او د موږ حکومت دا اپیل دی، دا خواست دی چې د سکول طرف ته توجه ورکړی شي او مرمت یې وشي.
او د یاد سیمې یو بل تن خیبر خان پرې دی وای چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرحه مخکې نه هم ډېره کمه وه، او د سکولونو د ورانېدو سره نوره هم لاندې لاړه.
په قبایلو کې هسم چې دی د تعلیم شرح انتهایی ټیټه ده، خو چې کله د سکولونه وران شول په ورانېدو، نو نور هم چې دی د تعلیم شرح کمه شوه. خو که چېرته د سکولونه په ټایم باندې جوړ شي، نو دې سره به چې دی کنه د تعلیم شرح اوچتېږي انشاءالله.
په خیبر جنسی کې د وسلوالو لخوا په بمونو سره د الوزول شو سکولونو د بیا جوړولو د غستون زمو چې کله په خیبر هاوس په خبر کې د ترقیاتی کارونو ذمہوار ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا رحمان او رگزی ته وړاندې کړه، نو دوی وویل
د دې پر موږ د ایجنسی ایجوکیشن یا د ایجوکیشن ډیپارټمنټ نه د دې تفصیل غوښته ده چې را کم کم سکولونه اول جوړول پکار دي، چې کم داسې نه چې کم ځای کې جوړ شي او دوباره هلته بیا خطرې وي او بیا پکې مسله جوړه شي. نو موږ دا کوشش کوو چې کم ځای کې سکولونه موږ بدولی شو او دوباره موږ آباد کړو، او هلته مسلمان پکې بیا دوباره سبقې شروع کړي.
د خیبر جنسی اوسیدونکي وایي چې حکومت له پکار دي چې د دغه سکولونو په بیا جوړولو باندې زر تر زره لاس پورې کړي، چې د زده کوونکو د تعلیم سلسله بیا روانه شي.
نن د نهه ورځو د 2012 کال د اکتوبر 9 نیټه ده. ملالا یوسفزی نن په سوات کې په یو سوال برید کې ژوبل شوې ده.
خدا څو نه یو د علاج ورسته ملالا یوسفزی روغ سوا، او بیا په لومړي ځل شخ د ملګرو ملتونو په تالار کې ټولې نړۍ واورید.
Pens and books are the weapons that defeat terrorism.
خو کله چې ملالا وویشتل سوا، نو په پلار ضیاءالدین یوسفزی څه تیرېدل.
قیامت نو قیامت نہ بہم چتا زیادہ تھا ملالہ برمنگم کی تبنی ولی وزہ پاکستان کی تبنی ونیوم تک چدی کلا او خاندل نو ددی داخلے واڑے تلاڑلا اوف نو ما او ما خزی مونگل شپی د ماشومان ہوندی اوچ چ چڑن
خو اوس د برید یو کال پورا کی دن کی دی، او مشال ریڈیو پر ملالہ یوسف زئی یوا گھنٹہ جانگڑی پروگرام کوي. مشال ریڈیو د پښتو ژبې هغه یوازینی ریډیو ده چې لملالی یوسفزی سره ځانګړې مرکه کړې ده. دغه مرکه او ځانګړی پروګرام به تاسو د اکتوبر په 9 نیټه د شورو یا چاشمې فورز د پېښور په وخت ماځګر څلور بجې او تکراری بڼه به بیا د پنځشمې یا زیارت فورز د غرمې په دولس بجې واوري.
د قبایلی سیمه سره طرف لرونکي د پارلمان غړي وایي د نور هیواد پرنګ دلته هم بلدیاتی نظام راوستي شي. دغه نظام د ګټه او تاوان په اړه اسلام آباد د ریاض مستخیل راپور.
په داسې حال کې چې د سپریم کورټ په حکم ټول صوبو کې د بلدیاتی وټونو د پاره هلې ځلې روانې دي او پنجاب کې خو د وټونو د پاره دسمبر میاشت ټاکل شوې ده. د قبایلی سیمه سره تعلق لرونکي پارلماني غړي هم غواړي چې قبایلو ته د بلدیاتی نظام وغځول شي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وزیرستان سره تعلق لرونکي سینیټر محمد صالح شاه وینا وه
چې په ټول پاکستان کې بلدیاتی انتخابات کېږي نو قبایل خامخا د دې مطالبه کوي. یوازې خو قبایل ځان ته نه دي کړی چې نور پاکستان کے پندور صوبوں کے انتخابات کی بلدیاتی قبائل پاکستان حصہ دفاعی کے خام خواہ بلدیاتی انتخاب
ہمدا شان دکور میں جن سینا دا قومی اسمبلی غڑی ساجد حسین توری ہوئے
خبر خدا نے چلا کا پٹول پاکستان کے بلدیاتی انتخابات کی گی اور دیشان نظم گم ڈیمانڈ پکار دے تو فاٹ ایتم دا شے ایکسٹینڈ شی اگر اس تخبل پتہ نے پترشی مشرف وقت کی تکمی طریقے سے رپ فاٹا کیا کونسلران جوڑ شی اگایو قسم تا دکوا
خوبل طرف تا بعض خلق د بلدیتی نظام په حق کې ندی او وای چې د قبایلو مسله امن او معیشت دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمې یو ملک خان مرجان وینا وا
د نظام سره خوبل د کې ټکسونه غواړي چونګه بوي محصول بوي نموز مونږ سره څشته مونږ غوارو زار خلک یو قبایلی سیمه کې خو لوټ مار نه علاوه بل څه نه دی شوی. بهتره دا چې دوی د قبایلو سره صحیح مشاورت وکړي چې څو پورې د قبایلو سره مشاورت نه وي شوی دا نظام دا خبره دا ناکام خبره دی.
قبایلی ژوند کې د بلدیاتی نظام څه اهمیت ته او موجوده وخت کې خلکو ته د دې سمره ضرورت ته په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو او استاد محب وزیر نه تاسو کو نه دوی
بلدیاتی الیکشن وکړ خدا دا چې اوشي دلته هم د ملک نور برخو په شان ځکه چې دلته هم د پولیټیکای نه خلک تنگ دي د اډمنستریشن نه خلک تنگ دي غیر ملکانانو نه د هغه د نوابانو د خانانو نه د خلک تنگ راغلي دي او هغه نشي کولای چې پولیټیکل ته هر کس رسائی وشي. ناممکنه خبره ده چې د ملک زوی نه وي نو دا اسانی به وشي د خلکو ته چې یاره هغه په خپله خلک منتخب کړي ممبران به وټاکي چې د هغوی ستونزې کلیوالې وړې وړې ستونزې پولیټیکلی ته وړي اډمنستریشن ته وړي او هغه ورسره ډیسکس کړي.
د محب وزیر په خبره تر اوسه چې څومره بلدیاتي انتخابات شوي دي هغه ټول پوځي امیرانو کړي دي حالانکه دا د جمهوري قوتونو ذمهواري ده چې جمهوریت لاندې کچ ته راورسوي. ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو جواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په بنگلادیش کې د ازادۍ جګړې ملګرو په نامه ملکی ایوارډ 850 بهرنیانو ته ورکړل شو چې پکې د عوامي نشتلګوند په خوانو مشرانو خان عبدالغفار خان او خان عبدالولي خان نمونه هم شامل دي. په داسې حال کې چې په بنگلادیش کې یو خوا ځینو کسانو ته د 1920 په جګړه کې د جنگي جرمونو تر شا د لاس درلودو په جرم د قید او مرګ سزاګانې اورول کیږي، نو بلخوا د عوامي نشتلګوند پخوانی مشرانو بادشاه خان او خان عبدالولي خان په ګډون هغه کسانو ته ایوارډونه ورکړل کیږي چې یا د جګړه کې د بنګالیانو د بشري او جمهوري حقونو لپاره مبارزه کړې وه. په دغه اړه د اسرار علم مومن راپور.
په بنگلادیش کې د ازادۍ جګړې ملګرو په نامه ملکی ایوارډ 850 بهرنیانو ته ورکړل شو چې پکې د عوامي نشل پاټۍ د پخوانو مشرانو خان عبدالغفار خان او خان عبدالولي خان نمونه هم شامل وو. دا جایزه د 1901 از جګړې په لړ کې د مرستې کولو پر سر ورکول شوې دي. ایوارډونه د بنگلاديش ولسمشر عبدالحمید او وزیر اعظم شیخ حسینه ورکړل. د وامین نشل پټۍ د مشرانو جایزې د بچا خان نوسی او د خان عبدالولی خان زوی اسپندیار ولی خان ته ورکړل شوې. د وامین نشل ګوند د خبر پښتونخوا مشر بشیر مټه وای دا یوازې د دوی د ګوند نه بلکې د ټولو پښتنو لپاره د ویار خبره ده چې دوی مشرانو ته د بشري او جمهوریت حقوقو په ملاتړ کولو جایزې ورکړل شوې. لمشاله ډو سره خپل خبرو کې بشیر زیاته کړه
دا خو ښکار خبره ده چې وړي هم د ویره لپاره کوشش کوو چې په هغه وخت کې چې بنگلاديش کې حالات ښه شي او داسې ښه شي چې هغه خپل حق ورکړي شي جمهوریت. مطلب دا دی چې تاسو کته ذکر بنگلاديش کې د الیکشنونو وو شو په خو هغه وخت سره امریکای مجید الرحمن چې اکثریت کراوه دلته حالات داسې جوړ شو چې اکثریت د خلکو تفصیل نکوه او وخت یې راخان زمکان دی هغه د پیټر دلته نو هغه سره حالات خراب شو. ځکه خان بابا دا کوشش کوه هغه وخت کې چې دا خبره د خپل تفصیل په ذریعه حل شي. دا خبره د رایټس په ذریعه حل شي، ډیموکراټیک رایټس او ډیموکراټیک چکم ججمنت د هغه پر وړاندې کې حل شي. نو دا د اکنالج بین چې په نړۍ شو چې آزاد مسته نو اوی ته بل خبره دی د څه خارشمی چې وې خان بابا دغه ایوارډ ورکړي. دا څنګه لپاره یو دی دغه هیستوریکل اچیومنت چې اوی د ولی خان بابا دغه رول د پښت لپاره چي
د ورسپانې ډاکا ټریبیون لمخې د بنگلاديش په نړیوال کانفرنس سنټر کې د جایزو ورکولو په موخه د هیواد ولسمشر عبدالحمید ویل چې دوی د انصاف نړیوال ټریبیونل په وسیله د جنگي جرمونو مقدمه شروع کړې دي. چې دارنګ د 1901 کال په جګړه کې د پاکستان پوز او د دوی د مرسته کوونکو ډلو لکه رضاکار او البدر لخوا په نسل کوشي کې د مشکوکه ککړ کسانو پلټنی وکړي او بیا ورته سزا ورکړل شي. یاد دی چې سمودا وړاندې په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي مشر غلام اعظم ته د 1901 په جګړه کې د جنگي جرمونو تر شا د لاس درلودلو په جرم د نوي کالو د قید سزا واورول شو. همدارس په یاد جګړه کې د ککړ کېدو له کبله د جماعت اسلامي یو شمیر مشرانو ته د مرګ او قید سزاګانې اورول شوې دي. خو په پاکستان کې د جماعت اسلامي یو مشر سراج الحق وایي چې د بنگلاديش حکومت د هر څه د هندوستان په وینا کوي او د په خبره په یاد جګړه کې د جماعت اسلامي مشرانو د پاکستان د تقسیمېدو مخه نیولې وه، نه چې په جنگي جرمونو کې ککړ وو.
بنگلاديش کې د مشرانو ته چې کومې سزاګانې اورول شوې دي دا سراسر ظلم دی، جبر دی. او په یو وخت په 1901 کال کې چې کله د هندوستان فوجونه په مشرق پاکستان کې داخل شو، یقینا زرګونو خلکو او لوی تعداد خلکو د هغې مخالفت کړی او د هغې غندنه کړې وه. دا عمل یې د مسلمانانو او چونکې هغه وخت دا یو پاکستان و نو د هغې په ضد باندې یو سازش ګڼه، ځکه چې د پاکستان د وفادارۍ او د آیین تحت هغوی ژوند تېروه. کله مشرق پاکستان بنگلاديش جوړ شو، بیا زمونږ دغه خلکو د بنگلاديش د اوسني آیین همیشه پابندي کړې ده او د قانون په چوکاټ کې خپل سیاست کړی دی. زه نه پوهېږم چې اسین واجد د چا د خوشحالولو لپاره کار کوي. دا خو یو سیاسي عمل هم نه دی، دا د بشري حقوقو خلاف ورزیم ده.
په داسې حال کې چې په بنگلاديش کې که یو خوا ځینو کسانو ته د 1901 په جګړه کې د جنگي جرمونو تر شا د لاس درلودلو په جرم د قید او مرګ سزاګانې ورکول کیږي، نو بل خوا د عوامي نشل ګوند پخوانی مشرانو باچا خان او خان عبدالولی خان په ګډون هغه کسانو ته ایوارډونه ورکول کیږي چې په یاد جګړه کې یې د بنگالیانو د بشري او جمهوریت قانون لپاره هلې ځلې کړې وي. د بنگلاديش دی رویه په اړه د پېښور یونیورسيټي د بهراني اړیکو څانګې پروفیسر اجاز خټک مشاله ډوتا صدا سی ویل
هغه د دور کې پاکستان کې ډېر لږ کسانو سوهاوه په فیض احمد فیض دی په لاهور کې سلیو د خبرې کلوي کا دوکا او سیاسي پارټي چې څه حیثیت لرلو وړه پارټي وا. خو بیا هم څه دو سوو کلیو پارټي وا، هغه نېشنل عوامي پارټي وا، ولی خان مشرو او هغه کې د بلوچ مشرانو راکړل چې دی یو واضح تور باندې سټینډ واکس په مغربي پاکستان کې د بنگالیانو خلاف فوجي اکشن او هغه ته غندنه وکړه. هغه دا وو دا دی چې هغه تاریخ یادول د بنگلاديش کې دایره خپل تاریخ خپل مرګري ته عزت ورکول او چا چې ورسره جاتی کړو ایته بد وینا دا غني چې ای هیستوریکل ریکارډ دی چې ای صحیح کوي.
جس خټک وای لکه څنګه چې په بنگلاديش کې بشر دوسته او جمهوریت خوښونکو ته احترام ورکړل کیږي، نو د په خبره یو وخت براشي چې د عمل به په پاکستان کې هم شروع شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا دې نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تدې کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
او پاکستان کې یو شخصي ټلو ویژن د هیواد د ځوانانو ترمن د سندرو مقابله او لړۍ پیل کړې ده. په پیښور کې هم په دې ورستیو کې د غسیالې تر سره شوې چې د زیاتره برخوالو مورنۍ ژبه پښتو نه وه. دا چې ولې پښتانه ځوانان په دغه مسابقو کې ورستو پاتې شول د ځواب لپاره د هارون باچا راپور اورو.
په پاکستان کې د جیو په نوم د اردو ژبې یو شخصي ټلویزیون په دې رستیو کې د هیواد د هلکانو جنکو ترمنز د سندرو مقابلې پیل کړي چې غواړي په ترس کې د پاکستان په کچ د تر ټولو غوره سندرغاړي انتخاب وکړي. د سندرو د دې مقابلو د تنظیمونکو په خبره خپل دغه پروژه د پاکستان تر هغه ځای په لوسیمو خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو ځوانانو ته هم رسولې. په پیښور کې دغه سیالۍ د 13 سپتمبر میاشتې په وروستیو کې وشوې چې د یادخار او شاوخوا سیمو یو شمېر ځوانو سندرغاړو برخه پکې واخیسته. په پیښور کې زلمی موسیقار آصف حسین چې مورنۍ ژبه پښتو نه ده هم په یادو مسابقو کې ګډون وکړ. نوموړی وایي غواړي خلک یې د یو سندرغاړي په حیث وپیژني. آصف حسین زیاتوي د سندرو دغو سیالیو ته له قبایلي سیمو څخه څوک هم نه ورغلي.
زه دا غواړم چې خلک ما ایز ا سنگر هم وپیژني. زیاد تر اردو والا بیا پښتونم پکې ماحول دو مستوراتم خو فیمل سرات لگ ډیر کم وو. دسه محلی او ٹرائبل ایریاز دا خلک ما خو نه دل دل نو ډیر محنت غواړي او جی والا ډیر کوشش کوي دا پاکستان آئیڈل چې تک اور سی گو یو کلاسیکل ٹائپ التا هم پرفارم کو او یو سندرا هم پرفارم کو بس اوس گور سی سکی.
یو بل پیښور میشته سندرغاړي چې سمی نومیږي او د مورنۍ ژبه هم پښتو نه ده د پاکستان د تر ټولو غوره سندرغاړي لپاره په جوړ شو وزمینو کې برخه واغسته. دی وایي ډاډمن دی چې له یو سندرغاړي سره به هم بې عدالتي نه کیږي او د خپل هنر ښکار کولو پوره پوره موقع به ورته ورکول کیږي.
ټول نغد خبره او داوا چې دا ټول سره د یو په شان ټریټ کولا سفارش پکې نه او مونږه مخکې ویلو چې مونږ د دې شي په خواز رانه شو حالات خراب دي د ماکی دي او د دې پلان بیا چینج شو. کوټه تم دا خپل لاړو په خواز تم رالو سواتم تلې دې واړی چې مطلب هر ځای نه ټیلنټ یو ویشي او هغه ته موقع ملاو شي. ما خواهش خدا دې چې بس دونه وشي چې په خواز طرف نه یو ریپرزنټیشن وشي زما طرف نه.
هم په پیښور کې یو نومیالی موسیقار شاکر زیب بیا وایي پښتانه ځوانان له موسیقۍ څخه یوازې د خپلې مشهورتیا د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او په صحیح توګه یې نه زده کوي. هم دې مسلې ته په کتو سره نوموړی فکر نه کوي د سندرو په دغو مسابقو کې پښتانه ځوانان بریا ترلاسه کړي.
یو دې مدانه په تنسکریته دی مارکیټ کې هغه نه هغه ګلوکار جوړ شي مسلسل چې کوشش نه کړي زه دا کوم نه چې په کار سره کار په نظر کتلی چې دا څنګه تاسو سوتو چې نه څنګه راغلي یو چې دا مو سکه سره شوب دي څه شوب دي نو کوم چې په دې ټکل شي کنه هم وروړي نه چې تاسو خط کړ په کوشش کې صرف په دې چې کار راځي چې را څخه کوي نه چې په شي سره مخامخ شو.
کتونکي په دې اندي چې د پښتو شخصي ټلویزیونونه هم د سندرو د سیالیو ورته پروګرامونه جوړ کړي نو په ترڅ کې به وکول شي یو د پام وړ شمیر پښتانه ځوانان د موسیقۍ فن او د دې زده کړو ته ور جلب کړي.
اوریدونکو دې سره زمونږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسیدل. راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګري راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. سر د خبرونو خپل کوربه شاهین بنری د اجازه ورکې ده. الله پامان.